شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا صدی رډو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په دې خپرونه کې په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی دا صدی رډو پروانه خپرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د پلاوی پاړه د سفر پاړه معلومات در سره شریکو چې د دې هیئت هدف څه دی او افغانستان ترې څه غوښتنې لري تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ خبرونه اجمل انداوروي
یو لوړ پوړ امریکایي قومندان وایي په هلمند کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې زیاتې شوې دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه ده سبا د پاکستان یو پلاوی کابل ته ورشي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په ولګاګراد ښار کې د دویمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړي جنګ د یادښت 15 دور مراسمو کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه واوري. یو لوړ پوړی امریکایي قومندان وایي له هغې وروسته چې نهه میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه بیرته هلمند ته ستانه شوي دي په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیا زیاته شوې ده. خو د امریکا د سمندري ځواکونو قومندان جنرال روګر ټرنر په پینټاګون کې خبریالانو ته پرون وویل طالبان اوس هم د هلمند ولایت په نمایي برخه کنټرول لري او په ځینو برخو کې ورسره افغان ځواکونه په سخته جګړه بوخت دي. ټرنر په هلمند ولایت کې د هغو امریکایي سرتیرو قومندان و چې نهه میاشتې مخکې دغه ولایت ته بیرته واستول شول. نوموړی لس ورځې کېږي چې له خپلې دندې بیرته واشنګټن ته ستون شوی دی. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه ده سبا د پاکستان یو هیئت کابل ته ورشي. اجرایي ریاست وایي که څه هم پخوا تر دې کابل ته د پاکستاني هیئتونو راتګ ښه نتیجه نه لرله خو دا ځل حکومت د پخوا په شان منتظر نه شي پاتې کېدی. د دې ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني هیئت به هغه هیواد ته د افغانستان له لوري د ترهګرو ډلو اړوند ورسپارل شو اسنادو په اړه ځواب وایي. د ویل حکومت هیله لري پاکستاني هیئت سبا له ژمنو سره سم کابل ته ورشي. د افغانستان ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس پرمګ په دې وروستیو کې اسلام آباد ته تللی و او ویلې چې دغلته یې د کابل د وروستیو خونړیو حملو په تړاو پاکستاني چارواکو ته کره شواهد او اسناد سپارلی دي. د دایکونډي ولایت ځایي خبریالان وایي په دې ولایت کې 13 ورځ دا وخت پولیسو د یو خصوصي راډیو خبریال وهلې ډبه ولیدې. په دې ولایت کې د سیمه ییزې نسیم راډیو مدیر مسؤل رضا واحدي ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ پولیسو د دې ولایت مرکز نیلي له محکمې زندانیان لیږدول چې تصویر اخیستلو پر مهال یې دی او د راډیو یو خبریال د ټوپک په ګونداغونو وهلې او کمره یې ورته ماته کړې ده. خو د دایکونډي امنیې قمندان مل پاسوال سید باقر مرتضوي د خبریالانو وهل او د وسایلو ماتول ردوي او یوازې د پولیسو او د خبریالانو د لفظي شخړې یادونه کوي. تمه ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په ولګاګراد ښار کې د دویمې نړیوالې جګړې د چې تر ټولو خونړی جنګ و د یادښت 15 دور مراسمو کې برخه واخلي. ولګاګراد ښار پخوا د ستالینګراد په نوم یادېده. شاوخوا 1500 پوځیان او 500 الوتکې په دې مراسمو کې برخه واخلي چې د ښار په مرکز کې ترسره کیږي. په 1922 او 1923 کلونو کې په ستالینګراد کې چې اوس په ولګاګراد بدل شوی 15 جګړه د نازیانو د برید په وړاندې د شوروي اتحاد د مقاومت په سمبول او د دویمې والی جګړې په یو مهم دور بدل شو. باور دا دی چې شاوخوا 1,000,000 انسانان په دې ښار کې په جګړه کې تر ډېرې مودې محاصره وروسته وژل شوي دي. د ایران پولیسو 9 تنه ښځې د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر ونیولې. تسنیم خبری اژانس پرون ویل پولیسو ادعا کړې د ښځې د یو کمپاین له لارې چې د بهر میشتو ایرانیانو لخوا په لاره اچول شوی و تیروتی دی او خپل ټیکري له سره لري کړی دی. د دې ښځو د نیول کېدو ځای نه دی په ډاګه شوی. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کیږي او د حجاب په دغه هیواد کې اجباري دی. د اجباري حجاب د نه مراد په خاطر د پنجشنبې په ورځ د 9 تنه ښځې په داسې حال کې نیول شوي چې په روانه اونۍ کې لږ تر لږه 6 نورې ښځې هم په تهران ښار کې د ورته اعتراضونو له کبله پولیسو نیولې دي. تاسو له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کیوبا پخانه رهبر فیدل کاسترو مشر زوی فیدل کاسترو دیاز بالارت ځان وژنه کړې. د کیوبا دولتي ورځپاڼې ګران ما پرون خبر ورکړی چې د کاسترو مشر زوی چې د یو ډله ډاکټرانو لخوا له څو میاشتو راهیسې د ژور خفګان په خاطر تر درملنې لاندې و د پنجشنبې په سهار یې ځان وژلی دی. کاسترو دیاز بالارت چې 88 کاله عمر یې وکړ پلار ته د ډېر ورته والي په خاطر په فیدلټو مشهور و. هغه د کاسترو د 11 اولادونو مشر یو و چې د کاسترو له لومړنۍ میرمنې میرتا دیاز بالارت زیږیدلی و. د کاسترو مشر زوی دولتي شورا ساینسي سلاکار او د کیوبا د ساینس اکاډمۍ مرستیال و. د کیوبا انقلابي رهبر فیدل کاسترو چې کلونه یې دا هیواد رهبري کړ د 2014 کال د نومبر په 15 عمر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. کابل ته د پاکستان د پلاوی پاړه د افغان حکومت یو ویان دوی
مدارک را صادر کرد افغانستان به اونو سپرده بود و چگونگی همکارشان به افغانستان برای نابودی لانه های گروه های تروریستی در پاکستان یک مسائلی است که بحث میشد.
که چرته همدی پاکستانی پلاوی د کابل غشتنی و نمنلی چه بکیشی په سیاسی چارو که د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وی
د دې چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو د دومره شواهدو سره افغانستان په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره هم خبرې کړې دي.
دا به هم واورئ چې په کونړ کې دیني عالمانو د افغانستان پر ټولو عالمانو غږ کړی چې ملي ګټو ته پام او درناوی وکړي.
علما شتا خو هغه صرف مماغه خط سره چې ورته غځېدلې د هغې سره ځان جوړ کړی دی ملکي ورته ځان نه ښکاره کوي. افغانۍ چې دی هغه په خپل همروزه جون کې نه استعمالوي ملي سرود ته نه ودرېږي.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د کابل د امنیه قمانداني له مرستیال سره د وروستیو خونړیو بریدونو د پیښېدو پر علت خبرې کړي.
آدم دی هم خرید خلق هم وی او په زمن کې خط تطبیق دی پلان هم وی چې آدم دی تطبیق دی پلان په سماتو سره نه تطبیقیږي.
افغان حکومت هیله من دی چې پاکستانی پلاوی د اسلام آباد لژمنو سره کابل ته راشي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وی پخوا تر دې کابل ته د پاکستانی پلاو راتګ ښه نتیجه ورکړې، خو دا ځل افغان حکومت د پاکستان د ژمنو عملي کولو ته د هغه هیواد د کوټلو اقداماتو غوښتونکی دی. البته میسم وی چې پخوا ښه نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې ځینې غړي وای پاکستان پر ځان د نړیوالو فشارونو له امله غواړي کابل ته د پلاوي په رالېږلو سره دغه فشارونه کم کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي که څه هم پخوا تر دې کابل ته د پاکستانی پلاو راتګ ښه نتیجه نه ده ورکړې، خو دا ځل افغان حکومت د پخوا په شان منتظر نه شي پاتې کېدلی. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل ته د پاکستانی پلاوي سفر اسلام آباد ته د دوو افغان چارواکو له سفره وروسته ترسره کیږي او تمه ده چې پاکستانی پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته راشي. د ښاغلي میسم په خبره پاکستانی پلاوی به هغه هیواد ته د افغانستان له لورې د تروریستي ډلو اړوند د ورسپارل شوو اسنادو په باب ځواب ووایي.
د هغه اسنادو مدارکو په اړه چې افغان پلاوی هغوی ته سپارلي وو د هغو پر ارزیابۍ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځالو د لمنځه وړلو په خاطر به د خپلو مبارزو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. کوم افغان پلاوی چې پاکستان ته تللی وو په نتیجه کې لومړی ځل دی چې پاکستان یې مني چې تروریستي ډلې د افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې استفاده کوي.
راپورونه له مخې د شنبې په ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسیږي. ښاغلي میسم په دې اړه چې که پاکستان بیا هم په دې برخه کې رښتینی عمل ونه کړي د افغانستان وروستۍ هڅې به څه وي څه ونه ویل. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته وویل افغانستان به نورې لارې غوره کړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تروریستانو د ملاتړو ادارو په اړه یې کره او انکار نه منونکي اسناد پاکستان ته سپارلي دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس وویل پاکستان پخوا انکار کاوه، خو دا ځل یې ومنله چې تروریستي ډلې د دوی له خاورې د افغانستان پر ضد حملې تنظیموي. اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر په داسې حال کې کیږي چې کابل په وروستیو دوو اونیو کې د مرګونو تروریستي حملو شاهد و چې د کابل ځینې ښاریان، امنیتي منصوبین او ځینې بهرنیان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په ظاهر کې افغانستان په دې هڅه کې دی چې پاکستان د دغو حملو په مخنیوي کې له افغانستان سره همکاري وکړي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد یو ځل بیا هڅه کوي چې په خپل دوه مخي سیاست سره پر ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
به نظر ما آمدن هیئت پاکستانی به افغانستان،
زما په آن افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر او دغه اړیکې چې اوس پیل شوي د پاکستان له لوري رښتینی نه دي. پاکستان تل د فشارونو پر مهال غواړي دغه فشارونه کم او وخت ومومي، خو امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي، په دې معنا چې دغه فشارونه کافي نه دي.
خاغلی کلکانی وای پاکستان به هغه مهال د تروریزم پر وړاندې رښتینی مبارزې ته اړ شي چې نړیوال فشارونه پرې زیات شي. دی وای پاکستان باید د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په تور لیست کې شامل او بندیزونه پرې ولګول شي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس پرون په کابل کې وویل چې پاکستان ته یې د یو شمېر کسانو اسناد او شواهد سپارلي ترڅو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته یې تسلیم کړي. پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ که یې ونه منله کابل به څه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د چهارشنبې په ورځ یو شمېر اسناد پاکستاني لوري ته وسپارل. د دې اسنادو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشار رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وایي
د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږي باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته ورکړل، او زمونږ توقع امید ده چې دوی به په راتلونکو دوو ورځو کې چې راځي د دغو ټولو شواهدو او هغه تقاضا او غوښتنې چې د افغانستان حکومت او نړیوالو ټولنې له دوی څخه لري د هغوی په اړوند واضح جواب ولري.
همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور له مخې هم د شنبې په ورځ شایي پاکستاني هیئت کابل ته راشي. که فرضاً پاکستانی هیئت کابل ته راغی او د افغانستان د غوښتنه یې ونه منله چې ځینې کسان افغانستان ته وسپاري او وخت یې وغوښت، بیا به کابل څه کوي؟
تنها د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقاً موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسایل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په هغې کې مختلف اقدامات در انغښتي دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارلي دي، دا چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دوی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو، د دومره شواهدو سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلې ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلې ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو، دولتونو، افرادو، اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجیبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، په هغه باندې تقریبا درې کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې، لکه څرنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه، کله به د افغانستان حکومت نړیوالې شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا به غوښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړې ده. د امنیت شورا ټوله کمیټې افغانستان ته راتګ چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته، او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیښو او د دغه سی اقداماتو وړاندینه ورته شوې وه او ورته ویل شوي وو چې د افغانستان د معزلې مشکل دلته ده او د ټولو شواهدو سره یې هغوی ته وړاندې شوي دي دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیښې هم ورځ په ورځ تکرارېږي، نو دا د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوند باندې د نړۍ نړیوال ټولنې خصوصا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملی اقدامات تراسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه په راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کولی شته چې څومره ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا د راتلونکې اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دا ځل په پروسو باندې عقیده نه لرو، د عملی اقداماتو غوښتونکي یو.
له شاغر خپلواک څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې ایران ته مخه کوو. هلته یو شمېر ښځې نیول شوي دي. البته دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې یو شمېر شزی چې ټیکري له سرونو لري کړی وو نیول شوی دی. موضوع اسمت ساروان څارلې ده، په سټوډیو کې راسره ده. ساروان صاحب، دغه میرمنې چې نیول شوی دی شمېر څو ته رسیږي؟
د ایران پولیس وایي چې 9 شزی نیول شوی دی او وایي چې دوه شزو اعتراض کړی وو د حجاب په ضد یا د اجباري حجاب په ضد، نو ټیکري له سره لري کړي وو، نو ځکه دوی نیولی دي. تسنیم خبري اژانس پرونول پولیسو دا ښځې د یو کمپاین په خاطر نیولی دي. د پولیسو په وینا دوی یو کمپاین پیل کړی دی او دا کمپاین له بهره تشویقیږي او هڅول کیږي چې له سره ټیکري لري کړي او حجاب رعایت نه کړي، نو ځکه دوی دا کسان نیولی دي.
دا ښځې په کومو شهرونو کې نیول شوي دي او کنه په تهران کې ټولې نیول شوي؟
د دغو ښځو د نیول کېدو ځای ایراني مقاماتو او اژانسونو نه دی څرګند کړی. البته ګومان کیږي چې په تهران کې بنول شوي وي، ځکه چې اکثرا اعتراضونه په تهران کې شوي دي. په 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کیږي او حجاب په دغه هیواد کې اجباري دی. د اجباري حجاب د نه مراعات په خاطر د پنځشنبه په ورځ د 9 شزي په داسې حال کې نیول شوي چې په روانه اونۍ کې لږ تر لږه 6 شزي په تهران ښار کې په ورته اعتراض نیول شوي دي. له همدې کبله هم دا احتمال زیات دی چې دا شزي به په تهران کې نیول شوي. ایران د حجاب د سارول لپاره ځانګړي پولیس لري. دا به هم اوریدونکو ته ووایو چې دا پولیس په کوڅو، پارکونو او عامه ځایونو کې ګرځي او په اصطلاح چاپی اچوي. ناببره یو ځای ته راوځي او هغه ښځې چې د دوی په نظر حجاب نه رعایت کړی هغه نیسي. دغه ښځې البته له یو سره متفاوتې دي، دوی بیخي ټکرای لري کړی وو او د ایران پولیس عموماً هغه ښځې دا د مخکې چې مې اشاره وکړه چې چاپی اچوي په هغو ښځو اچوي چې هغوی د ټیکرای پوره نه یو سر کړی.
او بخښي په پیل کې تاسو وویل سي امنیتي ځواکونو او یا مسؤولو کسانو تور پوری کړی دی چې دغه کسان له بهر تشویق شوي وي، تشویق شوي دی. وبخښي که چیرته دغه تور په دوی باندې لګیدلی نو دا خو ممکنه ده چې ډېره سخته سزا هم وکړي.
کېدای شي او دا هم احتمال لري د دې لپاره چې هغوی ته سخته سزا ورکړي او یا سخت سزا ته پلمه په لاس ورشي هم همدا تورې لګولی وي. دوی ویلي دي چې دغه کسان د یوې دسیسې یا د یو کمپاین پر اساس باندې راوتی دی او سرونی لسکری دی او د دې کمپاین تشویقونکي هم له ایران دی باندې دی.
اسمت ساروان، مننه. و موردل چې په ایران کې یو شمېر شزي د ټیکري د لری کېدو په تور نیول شوی دی. په یوې خبرتیا پسې کونړ ته مخه کوو او هلته د افغانستان د دینی عالمانو څرګندونې لرو.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې دینی عالمانو او یو شمېر دولتي چارواکو په یوې غونډې کې وویل دینی عالمان باید په هیواد کې د روان جنگ بندولو او سولې راوستلو لپاره هڅې وکړي او په دې کې پوره برخه واخلي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په دینی عالمانو غږ وکړ چې باید په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره په خپلو ویناو کې خلکو ته پوره څرګنده کړي چې اوسنی جنگ په افغانانو تپل شوی او ناروا دی.
چې په افغانستان کې د وینو باران دی، سیلابونه د وینو روان دی، اور بل دی، د علماو ډېر هر جوړېږي او مسؤلیت دی، تر څو د منبر د لارې حقایق بیان کړه، د رګولنې ته نجات ورکړه. موږ په دې باندې باور لرو چې د یوه حکومتي چارواکي، د یوه مسؤول تاثیر د خبرې په دې ټولنه کې دومره نه دی کتلی وي دیني عالم چېرې. نو که دیني علمای کرام حالاتو ته په کتو د منبر د لارې وضاحت ورکړه په مسایلو، کله تر ډېره به د دغه خوندېځۍ مخه نیول شوې وي، د صلحې دپاره، د امنیت دپاره به لاره هواره.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین عبدالحکیم منیب وویل د افغانستان د یووالي دښمنان کوښښ کوي چې دلته د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات زیات کړي، څو یو متحد افغانستان لمنځه یوسي، چې د قومي اختلافاتو بل شوي اور ته لمن وهلو کې یو شمیر افغاني سیاسیون او چارواکي هم شریک دي.
مذهبی تعصبات په افغانستان کې پیدا کی او دا قومي تعصبات په یو روج حالت ته رسیدلی دي. سیاست مداران هم پکې ښکیل دي، علما هم پکې ښکیل دي، دولتمندان هم پکې ښکیل دي. د دغو دواړو دسیسو په مقابل کې چې زموږ د هیواد د له منځه وړلو زهر دي دا دواړه.
منیب وویل دینی عالمان کولی شي چې دغه اختلافات له منځه یوسي او په دې وطن کې د ټولو قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته کړي.
او دغه توطیو په مقابل کې هر څوک مبارزه کولی شي، شک نشته. او علما کولی شي چې هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د مسلمانانو په وحدت باندې، د مسلمانانو په غټو غټو باندې خلکو ته توضیحات ورکړي.
دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان هم په علماو غږ وکړ چې د خپل یووالي سره کولی شي چې ولس متحد کړي او اوسنیو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
چې علما متحد وي، ملګری وي، ولسونه ورسره ملګری وي، نو ملک د جوړېدو طرف ته روان دی. تاسې د کونړ خلکو تل دا ثابته کړی، ستاسې علما قابل د قدر دي، د کونړ ولسونه قابل د قدر دي، د کونړ ځوانان قابل د قدر دي، ژورنالستان قابل د قدر دي. یعنی تاسې تل نظام حمایه کړی دی. تاسو ته باید خلک په درنده سترګه باندې تل وګوري او کونړ څوک روسته ولایتونو کې رانه ولي، بلکې ښه توجه ورته وشي.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په پاکستان کې د حکومت او مولایانو ترمنځ هم غږی موجوده ده. هلته یې علما راټول کړل او د خپل ملک د بقا دپاره یې فتوا ورکړه. په افغانستان کې علما شته، حکومت هم موجود دی، خو یو لوری هم داسې کوم اقدام ونه کړ چې دلته د روان نیابتي جنگ مخه ونیسي.
تاسو ولیدل چې په پاکستان کې رښتیا 2000 علما راغون شو او هغه د خپل نظام او ولس په رابطه د خیر فکر وکړو. افسوس، بیا هم افسوس او هزار ځله افسوس چې په افغانستان کې د علماو نه ډک دی. داسې یو ابتکار او تدبیر نه نظام ونیو او نه علما ونیو. په داسې حال کې چې دلته علما شته، خو هغه صرف هماغه خط سره چې ورته غځېدلی د هغې سره ځان جوړ کړی دی، میډیا ته ځان نه ښکاره کوي. افغانۍ چې دی هغه په خپل همروزه ژوند کې نه استعمالوي، ملي سرود ته نه ودرېږي.
خلک وایي دیني عالمان د جنگ په دواړو خواو کې موجود دي. لومړی باید دغه عالمان په خپل منځ کې وړ او پړ سره معلوم کړي، یو موټی شي. د نورو د ګټو په ځای باید د خپل هیواد او ولس ګټې په نظر کې ونیسي او دلته د جنگ بندولو دپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. همدا علما دي چې خلک خبره مني، د دوی په خولې ولس روا ته روا او ناروا ته ناروا وایي. غونډه د کونړ ارشاد حج او اوقافو د نوي سرپرست رئیس نورالمعبود احساس د پیژندنې دپاره جوړه شوې وه، چې په کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، د یاد ریاست او نورو ادارو مامورینو هم برخه اخستې وه.
په کندوز کې له څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندې وي. د کندوز ښاریان شکایت لري. په دې اړه تفصیل له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور کې.
په کندز کې له څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ولایت خلک وایي چې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو بندېدو دوی له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره مخ کړي دي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز سیمه ییزو چارواکو نه تنها د دغې ستونزې په لرې کولو کې تر اوسه پورې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، بلکې د دغې ستونزې لمنې نور هم پراخه کړې ده. د کندزیانو په وینا چې په دې ورځو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه د ماسپښین له درې بجو د سهار تر شپږ بجو پورې بندوي، چې له کبله د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي میرویس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې سیمکارتو انتن نه د شپې له خوا نه پنځه بجې قطع کېدل، نو اوس فعلاً زمونږ سیمکارتو نه دوه بجو نه خوا نه کار نه کوي. زمونږ دولت نه دا تقاضا لرو چې زمونږ د مشکلات غم وکړي، دا مونږ ته یو مرضی پیدا کېږي په یو سفر کې یو ځای ته ځو، مونږ نه شو کولای چې کور ته اول یو بل هغه ورکړو.
په ورته وخت کې د نوموړي ولایت یو تن بل اوسېدونکي غلام حیدر د مخابراتي شبکو د بندېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قبلا خو پنج بجه انترنت دستگاه ختم شد، فعلا ساعت دو بجه.
پخوا مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه د مازدیګر په پنځو بجو بندول، خو اوس د ماسپښین په درې بجو بندیږي، چې دغې مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. دولت باید د دغې ستونزې په لرې کولو کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والي اسدالله عمرخیل بیا وایي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته د شپني عملیاتو په پایله کې کلکه ضربه وارد کړې، نو له کبله یې وسلوالو مخالفانو پر مخابراتي شبکو فشار وارد کړی څو خپل فعالیتونه د شپې لخوا بند کړي. د شپنی عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتی ده او په سیمه کې خلک له دولت سره همکاري کوي، نو په همدې دلیل طالبانو مخابراتي شبکې بندې کړي دي څو د شپې لخوا آرامه خوبونه وکړي. ښاغلي عمرخیل زیاته کړه چې دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به دغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي، خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. خو وسلوالو مخالفانو ویلي دي چې د دولتي ځواکونو شپني عملیات دا په ډاګه کوي چې د دوی اړوند کسان د مخابراتي شبکو له لارې تعقیب کېږي، نو په همدې دلیل ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړی څو خپل ټول انتنونه په ټاکل شوي وخت سره بند کړي. خلک بیا وایي چې وسلوالو مخالفانو د خپل ترواک لاندې سیمو کې د ځینو مخابراتي شبکو انتنونه د هغوی له فرمان څخه د سرغړونې له کبله ویجاړ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه خپرو. تر دغو پیغامونو مخکې مو اسمت څاروان په سویډن کې له بې موټروانه سرویسونو خبروي.
سویډن غواړي چې په شپږو میاشتو کې په پلازمینې سټاکهولم کې بې چلوونکي یا اتومات برقي یا الکتریکي بسونه فعال کړي. اریکسن مخابراتي کمپنۍ د سویډن د یوې ترانسپورتي کمپنۍ په همکارۍ دا پروژه اجرا کوي. برقي موټر اوس په ډیرو هیوادونو کې عام شوی، خو سویډن به یو له هغو لومړنیو هیوادونو څخه وي چې بې چلوونکي بسونه د عامه ښاري ترانسپورت لپاره کاروي. تر سویډن وړاندې په هالند کې دا ډول بسونه ازمویل شوي او نتیجه یې بریالۍ وه. البته په هالند کې دا هڅه د تجربې تر حده پاتې شوې ده. تر دې پخوا ګوګل او ځینو نورو کمپنیو بې چلوونکي موټر ازمویلی دي. په سټاکهولم کې چلیدونکي بې چلوونکي بس به یولس تنه سپرلي وړیا لیږدولی شي. د دغو بسونو سرعت به په هر ساعت کې 40 کیلومتره وي. دا بسونه به د ښار په واټونو کې د پلیو، بایسکل ځغلوونکو او نورو موټرو ترڅنګ بې خطره فعالیت کوي. د دغو بسونو اوتومات وسایل او سینسرونه اریکسن شرکت چمتو کړي، خو باډۍ او نور وسایل د سټوکهولم یوه ترانسپورتي کمپنۍ مهیا کوي.
ستاسو له پیغامونو
محترم د کوم وخت څخه د تقاوض پروسه را شروع شوې ده. دا د ډیره وخت ده او په خوا کې چون بودیجه لږ و پیسې به لږ وي، مامورینو ته معاشونه د کیس په اقساطو په ډول باندې بې ورکول، له کال څخه په کال کې به یو واري ورکول چې تر اوسه پورې دا پروسه داسې را روانه. زه وایم دغه پیسې خو د خلکو امانت پیسې د دولت سره پرچی، د دولت سره په خوا کې موجودي سیوی دی خو دغه دې پر یو ځای ورک.
زما دا هیله ده تاسې نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي او نوبت ته مه ګورئ. هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د مخدر موادو پر لابراتوارونو او کارځایونو به د دوی حملې چې دوی میاشتې مخکې پیل شوې دي دوام وکړي. ویل کېږي چې مخدره مواد د وسلوالو طالبانو په سلو کې شپېته عواید جوړوي او دغه ډله هر کال له دې درکه شاوخوا 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په هلمند ولایت کې چې د نړۍ په سطحه زیات تریاق پکې تولیدېږي، ځینې سرچینې وایي چې له وروستیو حملو سره د وسلوالو طالبانو تحرکات کمزوري شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. همداراز مو په خوست کې د نشه یي موادو پر ضد له عملیاتو خبرو. خوست 12:30 دي. لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
یو لوړ پوړی امریکایي کمانډان چې نه میاشتې مخکې هلمند ته د امریکایي ځواکونو سره یو ځای ستون شو، دغلته یې د دې ځواکونو قمانده پر غاړه وایي. په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیاوې زیاتې شوې دي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي تمه ده چې سبا د پاکستان یو هیئت کابل ته ورشي. اجرایي ریاست وایي کسان پخوا تر دې کابل ته د پاکستان د هیئتونو ورتګ ښه نتیجه نه لرله، خو داسې له افغان حکومت د پخوا په شان منتظر نه شي پاتې کېدی. د دایکنډي ولایت ځایي خبریالان وایي په دې ولایت کې تیره ورځ ناوخته پولیسو د یوې خصوصي راډیو خبریالان وهلي ډبولې دي. تمدا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ولګاګراد ښار کې د دویم نړیوال جګړې د تر ټولو خونړي جنگ د یادښت 15 دور مراسمو کې برخه واخلي. او د ایران پولیسو 9 تنه ښځې د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر ونیولې. تسنیم خبري اژانس پر نوویل پولیسو ادعا کړې چې دا ښځې د یو کمپاین له لارې چې د بهر میشتو ایرانیانو لخوا پیل شوې تیروتې دي او خپل ټیکري له سره لرې کړې.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې اوس مهال د نشه یي موادو، وسلو، مهماتو او نورو غیر قانوني توکو د نیولو لپاره خپل پوځي عملیات د ډیورنډ له پولیس سره نږدې سیمو ته غځولي دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په لړ کې یو شمېر وسلې، مهمات، نشه یي مواد همدارنګه له ځنګلونو څخه د وهل شویو شنو ونو بار ګاډي هم د افغان امنیتي ځواکونو لاستل ویدلې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري. ده وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 11 مظنونین نیول شوي دي.
11 کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي. تقریبا شپږ اسمیله مختلف نو اصله نظامی جمپرونه، تجهیزات لاسته راوړل شوی دي چې ټول وطنوالي ګوري. تقریبا په دې هفته کې 1200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د ښار نه ټول شوی دي. دوه راډي غل شوی وسایت، چوره د موټر سایکل او یو موټر د نیول دي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین زیاته کړ چې نیول شوی چاودیدونکي توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیول دي.
د مونږ قرمان پولیس چې پولیسواله کې وظیف لري، دند لري، هغه لا سره ولنی دي چې په هڅه کولو ته چې پاکستان سره په باندې که تقریبا 1 کیلومتری کې اکلی دي او دې ځیل تعاملات کې او دشن راټولوي.
بل لوري ته د خوست قومي مشران هم په دې ورسته کې د نشه یي توکو او پر جنایي جرمونو د تورنو کسانو پر ضد عملیات اغیزناک بولي. قومي مشر نورولی شوایی
بعضی هغه غله چې په نږدې کلیو کې یا په اطراف کې موجود و هغه ټول تر وحده پر سکاسونی ولې شوی او څه نورم په ویره او حراست کې دي او مخدره مواد هاذ القياس وساله کثر کم چې مخکې زدانه استعمالی و پاغ شکل وست دوی آغا زدانه استعمال نشکره.
کسا هم ده خصوص دون که ده جنایی جرمونو پا مخنیوی او ده امنیت پا تنگیخ که ده پولیسو او امنیتی منصوبینو ورسته حسیخی بودی، خواهی چه ده هر سباید مواقتی او دلان وقت لپاره نوی، بلکه هاگوی باید خبری دنده ترده همخی دوامداره او پر وقت سرت ورسوی.
مخکې تر دې چې د حقیقت څه دی په پروګرام کې د کابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال څرګندونې د کابل د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې کړو. د نشه یي موادو موضوع تعقیبوو. افغان او امریکایي چارواکي وایي د مخدر موادو پر ضد حملې به چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وي دوام وکړي. ویل کېږي چې مخدره مواد د وسلوالو طالبانو په سلو کې شپېته عواید جوړوي او دغه ډله هر کال له دې درکه شاوخوا $200 میلیونه ترلاسه کوي. په هلمند کې چې د نړۍ په سطحه زیات تریاک پکې تولیدېږي، ځینې سرچینې وایي چې له وروستیو حملو سره د وسلوالو طالبانو تحرکات کمزوري شوي دي. په دې اړه تفصیلي راپور له صالح محمد صالح څخه.
افغان او امریکایي چارواکو په وروستیو کې وویل چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او کاروبار له درکه د میلیونونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي او جنگی ماشین هم په همدغو عوایدو چلیږي. کله چې د نشه موادو د تولید او کاروبار خبره کیږي، د هلمند ولایت نوم د چا ذهن ته ورځي چې هم پکې نه امنی ده او هم د کوکنارو د کښت اندازه زیاته ده. د هلمند ولی حیات الله حیات د هلمند ولایت د ناامنیو عمده علت د مخدره موادو کر او کاروبار ګڼي.
د هلمند یو د عمده ناامنۍ د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده، ځکه د همدغې مواد مخدرو نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاس راوړي او دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي.
په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو اوله لویه حمله د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسوه. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جګړې په ډګر کې خپلو پوځي قمندانانو ته اضافي صلاحیتونه ورکړل. د افغانستان او امریکا څو جنگي الوتکو پر هغو هدفونو چې د طالبانو د مخدره موادو ډیپوګانې او لابراتوارونه بلل سوي هوایي حملې وکړې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په نومبر میاشت کې وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پوځي چارواکو ته د نویو صلاحیتونو په رڼا کې په دغو لومړنیو حملو کې B-25 او F-22 دوله جنگی الوتکو برخه درلوده. محمد عیسی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې ژوند کوي. دی په خپل ولسوالۍ کې پر دغو لابراتوارونو د وروستیو حملو شهید وو.
ولست تاوان دا و چې هغه کارخانه دغه د خلکو عیادات دي، د کارخانه کې خراب شي هغه عیادات هم د خلکو بس په کور کې پاته دي یا په هغه کارخانو کې وسوله. په هغه ساحه کې چې هغه دغه خلکو دغه بازار دي، دغه مارکیټینګ دي، بس مطلق خلکو ته، عام خلکو ته دغه شیانو تاوان رسیږي.
د وروستي سروې لمخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3% زیات شوی وو او 8% کښت یې د افغانستان په جنوب کې تثبیت شوی. که څه هم د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې هم د کوکنارو کښت شوی، خو اندازې په سروې کې کم شول شوی ده. افغان چارواکي وایي د کوکنارو کښت که هر ځای وي دوی به یې پر ضد عملیات کوي. د هلمند بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي په کار ده د دغو عملیاتو پر مهال اهداف په دقیق ډول په نښه سي.
که چېرې خارجیان هغه ځایونه په هدف کې او هغه ځایونه وولي چې هلته واقعیان یا وسلوال مخالفین وي او یا هلته د قاچاقو مرکزونه وي او هلته قاچاق تبادله کیږي یا هلته ګټولیږي جمع کیږي، وسلوال مخالفینو ته دا غټ گزار دی، د وسلوال مخالفینو مالی منابع بس باندې بندې سولي.
عام افغانان او کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرل کیدونکو تریاکو ډیره ګټه د نورو په نسبت قاچاقونکو ته رسیږي. د کندهار اوسیدونکی محمد عیسی وایي بزګرو چې زیات وخت یې له نورو پورونه کړي وي خپل حاصلات له ټولولو سره سم خرڅوي.
د یو پاسله تر بل پاسله چې کله د راشه واړوله کې دغه شیان واخیستل، کوکنارې واخیستل، نو لسمه ورځ او پنځلسمه ورځ شلمه ورځ هغه سلام والا او قرض والا هغه خلک ورته دریږي خپل ټول شی جنوړي ګټي ټول د همدغه قاچاقبرو دي، هم خلکو ته دونه ګټه نه رسیږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دغه حمله موثر ګڼي او وایي له دې درکه قاچاقونکو ته د میلیونونو ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. دغه وزارت د پالیسۍ او همغږی موین جاوید احمد قایم ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه سشکاله پروش کال دا عملیات ډېر ښه روان دي. په هلمند کې عملیات وسول، نو ساحو کې وسول، هغه ذخیره ول سول، لابراتوارونه تباه سول چې دا ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مشخص ارقام خو مشکله سړی وایي، خو $700 میلیون تاوان زیان رسېدلی دی قاچاقبرو ته.
بلخوا په کندهار کې مدني فعال احمد شاه سپر وایي د مخدره موادو د کښت او قاچاق له درکه د قاچاقونکو تر څنګ د دولت وسلوالو مخالفانو او جنایتکارانو ته هم مالی ګټه رسیږي.
همدغه مخدره مواد چې په افغانستان کې ډول ډول جنایتونه، جګړې او د نورو د تمویل او تشویق او تحریک لپاره لامل ګرځېدلی دي، خصوصا په هغو سیمو کې چې د دولت حاکمیت نسته. د دغه خلاصخه هم وسلوال طالبانو، د دولت وسلوال مخالفینو او نور جنایتکار ډلو د دې څخه ګټه پورته کړې ده، او افغانستان او دغه سیمو ته په هیروینو او په نورو موادو د بدلولو لپاره کارخانې راوړې دي چې تریاک په وطن کې کرل کیږي او بیا راځي دی په خو مواد تبدیلی، او د دې ځای څخه هم د افغانستان پر خلکو باندې خرڅي. د افغانستان په میلیونو انسانان یې په دغه مصیبت اخته کړي دي چې اوس ټول د کار څخه بې کاره، د خپل فامیل څخه بې زاره، په غلا او په نورو فاجعو اخته دي.
وسلوالو طالبانو چې د خپل واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر کښت بندیز لګولی وو، په وروستیو کې د دغو موادو کښت او کاروبار ته مخه کړې ده. ویل سی چې مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د عوایدو 80% برخه جوړوي چې په روانه جګړه کې د دوی مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو ته د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالره ګټه رسیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې هیروین اوس په یوه نړیواله لانجه بدل شوی دی. د ویلی هغه جنایتکاران چې په افغانستان کې ژوند کوي او له طالبانو سره نږدې ارتباط لري، د نړۍ د 15% برخه تریاکو د تولید مسؤل دي. نیکلسن ویلی و چې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو دا حمله به دوام کوي. مدني فعال احمد شاه سپر وایي که د مخدره موادو پر لابراتوارونو حمله دوام پیدا کړي، د تریاکو پر کښت او د مخدره موادو پر کاروبار هم اغیز کوي.
که فابریکې دلته د بین ولاړې سي، بیا نو مخدره مواد خپل قیمت بایلي. کله چې قیمت بایلي نو خلک، بزګران و نورو، بدیل کښتو ته مخه کوي.
د هلمند یو اوسیدونکی وایي د وسلوالو طالبانو پر اړوندو لابراتوارونو او د نشه یي موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو پر تحرکاتو زیات اغیز کړی. که دوام پیدا کړي نو وسلوال به د خپلو ټاپیانو په درملنې کې هم له ستونزو سره مخامخ سي.
په دې کې شک نشته چې د وسلوالو مخالفینو مالي منابع هم د کوکناګو کښتۍ کچېږې، هغه ځایونه چې دوی هلته قاچاق جمع کېږي، هغه د بین څخه ویشي په حقیقت کې ډېر غټ تاثیرات په وسلوالو مخالفینو باندې کوي، ځکه چې دوی مالي منابع د بین څخه ځي. بیا دوی چې کوم فعالیت کوي، هغه فعالیت دوی نشي کولی، نه خپل د ټپي تداوي کولی شي، نه خپل وسلې پیدا کولی شي، نه خپل مهمات پیدا کولی شي.
په وروستیو کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د اغیزمنتیا لپاره د نړۍ په سطحه هم هڅې چټکې شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه هیئت په جنوري میاشت کې کابل ته سفر وکړ، او د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وکړې. په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی امریکا ته له ستنېدو وروسته په یوه کنفرانس کې وویل:
They really are trying to change the trade.
افغان حکومت واقعاً غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده، او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشه یي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي، بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
د مخدره موادو د کاروبار پر ضد یوازې امریکا څه باندې 8 میلیارد ډالر لګولي، خو تر اوسه پورې د دغه کښت د له منځه تلو په برخه کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې لړ کې د بدیل کښت د دودولو لپاره په څو نمونو پروژې او پروګرامونه هم په افغانستان کې عملي سوي دي. د کندهار اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي دولت د دغه کښت او د دغو موادو په وړاندې د مبارزې لپاره له دوو لارو اغیزناکه استفاده کولای سي.
یو هغه چې دولت کنټرول لري، خو معلومدار خبره ده دی کولای شي چې د زور د لارې یا امکاناتو د لارې چې دی کښت کم کی، او هغه منطقي چې د دې په در کنټرول لاندې نه دی او دی نشي کولای چې هغه ته ځان ورورسي. د هغه د لارې د عامه آگاهي پروګرامونه باید ترسره شي. علما او د قومي مشرانو د دې د طریقې څخه دغه کښتګران و دې ته وادار کی چې د دې پر ځای باندې شي کوکنار یا مخدر کری، خلکو ته توانونه زیات دي، پر هغه پر ځای باندې داسې شان وکړي چې هم دی د ګټه ور تمام شي، او هم خلک د دغه مواد مخدر د زیانونو څخه خوندي پاتې شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ډاډ څرګند کړي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو په وړاندې په مبارزه کې به د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي پر لابراتوارونو او د مخدره موادو د کاروبار پر ځایونو وروستیو حملو د وسلوالو طالبانو جنګي فعالیتونه هم اغیزمن کړي دي.
څونه چې مخکې دوی په خلاصو پښه باندې په ازاده دغه باندې دوی تله کچاک بغلته خپل سوداوې کولې، خپل فعالیت یې کوی، راکړه ورکړه یې کوله، یا هلته خپل کمپنۍ هلته مواد پخول، هغسې نیوس نه کوي، اوس راټولېږي نه، هغسې ډېر قاچاق و دا شی نه جمع کوي. یعنې دوی جنګونه کوله، دوی خپل فعالیت زیات کړی و، دوی خپل نفوس زیات کړی و، خاطر د دې چې دوی داسې منابع په لاس کې و چې هغه خاص پیسې وي، هغه دوی د پیسو په زور باندې خپل جلب و جذب کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي د لویدیځ په بازارونو کې نشه یي موادو ته تقاضا د دې سبب سوې چې په افغانستان کې د دغو موادو کښت او کاروبار دوام پیدا کړي. محمد اشرف غنی په وروستیو کې له ټروریزم وروسته نشه یي مواد په افغانستان کې د رواني ناامنۍ یو علت بللی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستوري مشهیده، حقیقت صدای خبرونه ده او زه محمود شینواری د دې خبرونې کوربه یم. د دې اونۍ خبرونه مو د کابل امنیتي وضعیت ځانګړی کړی چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې خونړۍ ځانوژونکي او ډلیزې حملې وشوې، چې له دې ډلې د کانټینینټل پر هوټل د صدارت په څلور لارې کې خونړۍ موټر بم برید چې پکې لسلو زیات کسان ووژل شول او 215 تنه نورې زخمیان کړل، او وروستۍ ډلیزه حمله د 111 پوځي فرقې پر جزتام وه، چې د دې پیښو وروسته د کابل ښاریان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې امنیتي ځواکونه د دې اندېښنو د لمنځوړلو لپاره څه پلان لري او ولې خونړۍ پیښې رامنځته شوې، د حقیقت څه دی؟ په دې خپرونه کې د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار سره غږېدل یو. حقیار صاحب محترم، اول ډېر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه چې مرکه وکړو د کابل د امنیتي وضع په اړه چې په دې وروستیو کې ځینې خونړۍ پیښې وشولې. کلومړی دغه راته وایي چې سره له دې چې په کابل کې مختلف امنیتي ارګانونه چې هغه د ملي امنیت نظمي عامه او ګارنیزون امنی قومندانی ملي دفاع وزارت هم په کابل کې شته دي، په کابل کې سره لدی بیا هم ځینی خونړی پیخي وشوي، ساس په نظر اصلي خلا پڅ کېده.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اوله قدمه کې خوزه اتحیات بلند کوم هغه شهیدانو ته چې دوی په دې لاندو کې شهیدان شول، او هغه زخمیانو ته شفای هر څه عاجل غواړم. دوی زخمیان دي اورور جان، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او تاسو دشمن همیش تلاش کړی ده چې مونږ زمونږ ګران هیوادوال په دیویر په ټغر باندې کینوي. د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی، او دا په مختلفو رنګو دوی خپل تلاشونه کړي دي چې په دې لنډو وختو کې د په څو نقطو کې دوی البته موافقه شول چې خپل خصمانه پلان تطبیق کړي.
دوی خالیګه پسې کړي چې دوی کامیاب شو تر څو دغه بریدونه ترسره کړي. زما د پښتنې هدف هم دغه و.
تاسو پوهیږئ چې موږ په مختلفو نقطو کې خپل تدابیر په جدیت سره مطابق د پلانو خپل پلان تطبیق کړي دي او تطبیقوي. په بعضې نقاطو کې اصلا ضعف هم موجود وي، دا یو واقعیت ده. او په وخت او زمان سره هغه پلان په نادرسته توګه سره تطبیقیږي. دا یو واقعیت ده. ولې راغلو دې ته چې هر نفر چې زمونږ د امنیتي سکتورو بخښونه دي که څه کشفي بخښونه دي، هر یو تلاش لري چې د خپلو هیوادوالو دپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. ولې دا چې په بعضي حالاتو کې نقص پیدا کیږي، دا یو واقعیت ده چې سړی د سړي د هغه نه لږ څه لوړیږي او بعضې وخت کې یو نقص پیدا شي، نو عدم د همکاري د خلکو هم وي او په ضمن کې ښه تطبیق د پلان هم وي چې عدم د تطبیق د پلان په سمه توګه سره نه تطبیقیږي، نو علالونه یې مختلف دي.
یو څه چې د خلکو توقع له امنیتي په مجموع کې له امنیتي ځواکونو څخه ده، هغه دا ده چې د دغسې پیښو مخنیوی له وړاندې نه آیا څه فکر کوي چې امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د خلکو دغه توقع پوره کړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده او زموږ ګرانو هیوادوالو ته په بعضې حالاتو کې نه معلومیږي. تقریبا بعضې قضایاوې کېږي یا بعضې واقعیات رامخته کېږي چې تعدیدات په ډېر لوړه کچه وي. د دفع د دې تعدیداتو دپاره مثلا که لس تعدیده وي حد اقل نه یې دفع کېږي، ولې متاسفانه یو تعدید چې راپیدا سي هغه موافق شي، نو دا بېله قضیه ده. ولې راغلو دې ته چې بیا هم وایم چې ټول زمونږ د امنیتي سکتور ټول کا پرسونل په ډیر قوت سره تلاش لري چې هیڅ نوه حرکت چې هغه خدای مکړه په ضرر د خلکو او ملت او د ګرانو هیوادوالو تمام شي، اصلا دوی هغې حرکت ته اجازه نه ورکوي. ولی ما مخکې هم درته وویل چې په بعضې حالاتو کې مونږ نه حرکت د دشمن دفع کوو از لمانځه وړو، ولی متاسفانه یو حرکت کې دوی موافق کیږي.
حقیقت محترم ورستی او پیخ ته په کتلو سره چې د دولت وسلوال مخالفین کوم خنړې پیخ رامن تکلې په هغه سیمو کې چې حالت د خلکو ګڼګونه ډیره زیاته و، امنیتي ځواکونو د کابل ښار په زینو سیمو کې چې لارې یا کوڅې تړلې دي، حالت د خلکو ګڼګونه ډیره زیاته ده. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د دغه بندخ سره د امنیتي پیخ مخنیوي نه شوي، ولله هم د دې زمينه برابر ده که خدای مکړه ځینې پیخ په دغه ساحو کې وشي څونه تلفات وړي. په دې برخه کې د امنیت قومندانۍ
مون خامیش تلاش کړی ده چې د خلکو لپاره ښه سهولت او ښه امنیت ساحه فراهم کړو، ولی متاسفانه بعضې ځایو کې چې بندیشونه دي یا هغه دي هغه هم ضرور دي چې هغه بندیشونه باید وجود ولري، ځکه دښمن هم خپل پلانونه لري، تلاشونه لري، اطلاعات هم موجود وي. ولی یو خبره بیا هم په زغرده سره درته کوم چې ګران هیوادوال واقعا هم د خپل سکتوري امنیتي بخشو سره واقعا همیشه کومک و همکاري کړي ده، کومک و همکاري کوي. مونږ په بعضې حالاتو کې مجبوریږو چې بعضې بندیشونه ایجاد کو او دا دلایل همیش متاسفانه چې نه ویل کېږي د خلکو سره او د ویلو هغه هم احساسی هم نکیگی دی په خاطر چې بعضی موضوعات باید محرم وساتل شي، نو ویلی شو چې مونږ تلاش لرو او تلاش مو کړی ده. ان شاء الله الرحمن ډیر موضوعات دفع شوی دي، ډیر حرکت د دشمن یا ډیر پلانونه دفع شوی دي، ان شاء الله دا نور به هم دفع کیږي او د دشمن به شرمنده وي د خلکو په مقابل کې.
یو څه چې په تیر کې هم ځینو امنیتي چارواکو دا یادونه کړې ده چې وروستۍ کومې پیښې چې وشوې دغه چاودیدونکي توکي خپله په کابل کې موجود دي او شته دي او نلته ځای پر ځای شوي دي په موټرو کې، که چیرته همداسې واوسي په کابل کې د ځینې پټنځایونه واوسي د دولت د وسلوالو مخالفینو، ولې بیا عمومي تلاشي د دغې ستونزې د حل په خاطر یا د دغې ګواښ د مخنیوي په خاطر باندې امنیت قوماندانۍ ولې د دې په وړاندې ولې دغه عملیات نه ترسره کیږي؟
عملیات ترسره شوي دي په بعضې وختو کې، اصلا که داسې عمیقا درته ووایم چې د نن شپه په څو نقطو کې مونږ عملا په څو نقطو باندې عملا چک او تلاشي درلودله. ولې تاسو پوهیږئ چې تقریبا څو دهه جنگ په افغانستان باندې تیر شوی ده، کابل ښار هم مباراه د دې جنگونه نه ده. ولې ویلی سو چې په هر نقطه کې ناچو دیدون که مواد یا نور انفجاری مواد په مختلف نقطو کې اصلا حتی دیپوگان په بعضی ځایو کې شاید موجود وي، د هغه لپاره تلاش موجود ده، پلانونه جوړ کړی دي. ان شاء الله په دانن شپه کې هم موږ تقریبا څو هوټلونه څو سرایونه د چک او کنټرول لاندې ونیول، چې یعنی په ښه توګه سره مکمل چک شول. موږ ډاډمن شو چې په دې نقطو کې شی نسته، کار پې روان ده. انشاءالله هغه نقطې چې مشکوکې دي د کشفي او استخباراتي بخشونه اطلاعات جمعوري کیږي، په هغه باندې به عمل کیږي.
ځینو مسؤلینو هم دا خبره یاده کړې ده چې دغسې پیښو کې طبعا د پنځم ستون یادونه کیږي چې د هغوی په حکومت کې اوسي او په پټه باندې لاس ورسره ولري. که دغه حقیقت ولري، ولې کشفي او امنیتي ارګانونه د امنیت قمندانۍ د نورو ارګانونو په دې نه دي توانېدلي چې دغسې کسان دغسې حلقې که هغه په حکومت کې اوسي او بیا هم د دولت د وسلوال مخالفینو لپاره زمینه برابروي هغه په نښه کړي؟
زه په سیاسي موضوعاتو نه پوهیږم، ولی څنګه چې پوهیږم زه یو نظامی یم او محافظ د مال ځان او ناموس د خلکو او د ملت یم. مطابق د هغه قوانین مری ولجرا قوانین چې د دولت له طرفه مونږ ترکول شوي دي او راکول کیږي، د هغې مطابق مونږ عمل کړی ده او عمل کوو. راغللو دې دپاره چې دا چې په امنیتي سکتورو کې یا په نورو سکتورو کې خلاف د دولت یا خلاف د هغه عمل کیږي یا کوم عمل ترسره کیږي، د هغې دپاره ځان ته ضد استخباراتي بخشونه موجود دي چې هغه مستقیما عمل پرې کوي او هغه خلک باید گرفتار او د قانون پنجو ته وسپارل شي. ما مخکې هم درته وویل چې سیاسي اړخ نه څېړو، ولې دومره درته وایم چې مونږ د خلکو په خدمت کې یو، د خلکو د من نه راپورته شوي یو او د خلکو په خدمت کې به وو او یو.
تاسو مخکې یادونه وکړله د پلټنو چې په ځینې مرکزونو چې تاسو شک لري هغه پلټنې روانې دي، خو د خلکو هغه اندېښنه چې دغه همدغه ده چې په اکثره په کورونو کې دغسې خلک ځای په ځای کېږي، یعنی کور په کور تلاشي خو لا اوسه پورې امنیتي ځواکونه نه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ خپل تلاش په جدیت سره کوو او دغه پلانونه چې تطبیقیږي اعظمي تلاش په دې کې هم کیږي چې باید خلکو ته آزار او اذیت هم ونه رسیږي، ځکه عام وګړي باید په تکلیف نشي. نو هغه نقطې چې واقعا مشکوکې وي په هماغه نقطو باندې عمل کیږي او پلانونه پرې تطبیقیږي. لاسته راوړنې به عملا تاسو د میډیا له طریقه مستقیما وینئ. واقعا هم از موږ امنیتی ملي امنیت او نور سک امنیتی سکتورونه په خاص ډول پولیس ډیر لاسته راوړنې لري او په دې کار جریان لري. ان شاء الله تاسو به خپل هم د میډیا له طریقه مستقیما لیدل مو دي و به وینئ.
ورسته پوښتنه همدار ته جواب کړي چې لا هم کابل ښار ته امنیتي ګواښونه موجود دي، کوي په مقابل کې تاسو ولسته سره ډاډ ورکولای شئ؟
تاسو ته به داسې ووایم چې موږ دښمن لرو، دا یو واقعیت ده، ساده خبره نه ده، ولې هیوادوال هم په دې نه پوهیږي. که چیرې ګواښ موجود وي، د ګواښ په مقابل کې دوی خپل زمن ویني چې په څه رقم منظم شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او خدمت کې به وي. نو واقعیت ده، پلانونه به موجود وي، هغې پلان تطبیق به هم دغه سکتور کوي. نو خلکو ته دا ډاډ هم ورکوو چې انشاءالله رحمان په جدیت سره کار کوو، د تاسو کومک و همکاري لکه څنګه نن ورځې پورې مو د امنیتی ځواکونو سره کړی ده، بیا هم دا خپله کومک و همکاري جاری وساتئ. انشاءالله رحمان موږ تاسو به ټول موافق او کامیاب وو په دې راسته کې.
خیر سه محترم، ډیره زیاته مننه چې موږ سره مرکه وکړه. کور مو ودان.
تاسو نه وي ونړۍ مننه، ښه ورځ درته غواړم.
موتایه تجبندو بموتایه